صحې کې دغه صحه کې شوخه شل دقیقې مخکې د خاص کې ځواکونه هم ځانونه ورسول او شوخه تندلس کې کېږي چې جنگ خلاص او اوس تکان ځخ نه اوریدل کېږي. نو اوس دلته شوخه نور دوکانونه چې د موټر ورکشاپونه دي او نور مارکیټونه دي چې برقي شیان خرڅوي او د موټرونو پرزې خرڅوي. دوی دوکا کسانو راغلي دي د دوکان شیشې او د دوی شیان چې خراب شوي او ماته شوي وو هغه شیان راټولوي. خو تر دا اوسه پورې لار د عامه خلکو دپاره نه دي خلاصه سوي. مارکیټونه دروازې بنده دي، عامه خلک د مارکیټونو د نیمې اوس اخته دي او خپل شیشې او شیان راټولوي او کوشش کوي چې خپل دوکان دپاره یو لاره پیدا کړي تر څو چې دا شیان یې ورک نه سي.
بله اخګر صاحب، دا تاسو ویل چې ډزې بندې شوي دي، دا موقتاً بندې شوي دي او که داسې ښکاري چې وسلواله حمله نوره نو پای ته رسېدلې؟
دقیقه را تاسو ته نسم ویلې دي، ځکه چې هیڅ امنیتي منابع دي په اکله جزئیات نه دي راکړي. خو 15 دقیقې کېږي شاوخوا چې تکان بند شوی، د تک غږ نه اورېدل کېږي. نو موږ دا ګومان کوو چې کېدای شي جنگ درېدلې.
او په دغه ځای کې د افغان ځواکونه یوازې دي که بهرني ځواکونه هم د مرستې لپاره راغلي؟
بلې، یو شخوا لس دقیقې کېږي چې د بهرني ځواکونه یو ټیم هم ورسېدي دلته، خو تر دا اوسه پورې نور جزئیات دي په هکله موږ نه لرو. د دې لپاره چې ساحه مسدوده دي او امنیتي ځواکونه د تصفیې په حالت کې دي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو تمیم اخګر د ازادي راډیو خبریال، او چې د پل محمود خان سیمه کې د ځانوژون کې حمله او د وسلوالو د ډلیزې حمله له جریانې راپور راکو. د دې خبرونه وروستۍ برخه ته را رسیدلیو. لمړی پام وکړی د خزو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته، او ورپسې به تاند څنګ د ځوانانو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
ولزم مریضه ما بیماره ما وتر اور استاد پیریانو باسه مخلی به خسر بسپنګری خسر می وداسي په دغه خلو را ولګولا دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یو میرمن ناروغه وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2018 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت اتا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې آبېدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو زمک په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لري شي.
ہلو سر ہلو مارا
د سردی اوسیدونکی مریم وای د کورنیو مشکلاتو لامله اروایی ستونزه پیدا شوې وه. د کورنۍ غړو مې د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیاره کوټه کې اچولی وم چې مرض رانه لري شي.
ورور به سره روح جنګ دیا راته حساب تکلیف پیدا سه سیامله غوندې به راوند راتلله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچولم تیران دي هغه باندې م راوځی ما به زړه تنګ سه خوسیانه لري سي درنه باندې غږ وهي ښه نه ده درته نه نه داسې ډېره ډارېدلم تا رګمې کوټه وسي هغه سم خوراک یم نه راکوه اول ډاکټر ته نه ویلم څخه بتره سم بې پس له هغې نوره بوتلم ډاکټر ویلې سې دا خو رواني تکلیف لرم تا زر ډاکټر ته نه راوستې تا رګمې کوټه کې بچولې هما وخت مې صرافیت سي اوس هم خفه کېږم زه هم سې ولې تا رګمې کوټه کې اچولم ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکی زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرض یې دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اول وړې وه، کور کې سمېشره ښځه نه درلوده، فشار جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې، د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې، د یورګان ولدا پیریان دي بویې نه تلله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه کنتروله وتلې خبرې په خپل اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول ترې ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي د پیریان
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډېرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډېر بد چلند کاوه، خو سر یې ډېره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
بس مریض ہوں مکھن پمار گما دست امراض میں مچا کے ویلے سر گنے بعد راست رکھوال تیتی میں چیغے کھڑے چیغے چیغے میڑے میرا ترا گئی تھی لڑگائے رات غفا 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 دس سے اترا بوالم ما سر دس بعد رے میں کہی سر بمیان خلی امرا بندو لگا ولی زور بڑا سر میں دا غب کونٹری لگا ولا وی ویلے مل مریض ہے میں بیمار ہے ما و ترا وڑ سال پیریانو بس میں خلی بے خسر بس پنگری خسر می وداسی خدا پخا خلورا لگا ولا دا ګوره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې دي، زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریض ده زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي چې څه نه پرېږدي. په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده، هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته ده، قرآن لی دي، کتاب لی، حدیث ویلي چې دا کوټه کې واچوي، تیارې کوټه کې واچوي، هغه کې واچوي، دا تداوی یې ویلې ده، ډاکټر یې ویلې ده، علاج یې ویلې ده. هله زمونږ یو ترور پاکستان راغله او هله دا تیارې کوټه کې واچوي، مال دا خاص چټي خبره ده، هم نه جوړه وه او ګزڼ والې وه. یو څو پرهیز یې ورکړی و، که ملا ملا پرهیز ورکړی خو پرهیز خو ورځه پاس صورت پرهیز صحیح ده. اما داسې تیارې کوټه کې یو ځوان نجلۍ یا ځوانه ښځه واچوي چې دا څنګه ده، څنګه دا اسلام اجازه ورکړی ده او نه کتاب اجازه ډاکټر
ګر کله چې موږ هغه ښځې ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو نه په خپل کور خپل کور کې تداوي کوو. کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ زو له درملتون نه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي. که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي، هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي. څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې هم تداوي کوي، داسې موږ رواج ده.
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي، ټکول کېږي او په تیارو کوټو کې اچول کېږي، خوراک نه ورکول کېږي. رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ضروریږي، له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي، ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوی لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر سم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي، د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر چا سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي، ټکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند یې تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپلې میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري، حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام